د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زید د دې وخت د خبرونی سره تاسو ته هرکلی وایم. نن د 2018 کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي چې د اوبلنو ګازو او تیلو عایدات د تیر کال په پرتله 3 درې برابره ډیر شوي دي. پرون د بلخ والی عطا محمد نور په دغه ولایت کې د مارشال محمد قسیم فهیم د تلن په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وویل چې دی به د جمعیت ګوند په استازیتوب د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقوق تامین کړي. او د سمارتان پرس په نامه د خیریه موسسې نطاق وایي د سوډان په ماینډټ کې د وسوالو د بند نه د مرستو د رسولو وطن کار کوونکي خوشي شوي دي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته در اوروي.
د خبرونو لنډیز: د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت په سوریه کې په ټولو متخاصمو ډلو د بشر د حقوقونو د سرغړونو الزامونه لګولي. عراقي قواو د موصل د ښار په لویدیځ کې د یو پل د نیولو هڅې پیل کړې دي، او په لیبیا کې د قوي نظامي مشر خلیفه هافتر قواو د هغه ملک په ختیځ کې د تیلو په دوو بندرونو بیا خپل قبضه ټینګه کړې ده. او اوس پوره خبرونه واورئ. په داسې وخت کې چې د سوریې جنگ 9 کال ته داخليږي، د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت په دغه جنگ کې په ټولو خواوو د جنگي جنایتونو الزامونه لګولي دي چې په هغه کې په قصدي ډول په ملکیانو حملې او د غیر نظامی تاسیساتو د تباه کولو جنایتونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه درې کسیز هیئت د 2018 کال د جولای د میاشتې د 20 نیټې نه بیا د 2018 کال د فبروري د میاشتې 13 نیټې پورې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا ته د خپلو تحقیقاتو رپورټ تقدیم کړی. د دغه رپورټ زیاتره برخه د حلب د ښار د ختیځ سیمو د محاصرې په وخت کې د حکومت او د روسي جنګي الوتکو د حملو په باب ده. د بشر د حقوقو مدافعین وایي چې دا په سوریه کې په ملکي خلکو ډېرې وحشیانه او دوامدار حملې ګڼل شوي دي. د عراق قواو اوس د موصل د ښار په لویدیځ کې د دجلې د سیند د پاسه د یو پل د نیولو هڅې پیل کړي دي. په دغه پل باندې د قبضې نه وروسته به عراقي قواوې د موصل د ښار په لویدیځ کې د 5 پلونو نه په دریو خپل کنټرول ټینګ کاندي. په دې برسیره عراقي قواو د موصل لویدیځو سیمو ته تقریبا په ټولو غځېدلو لارو هم خپل کنټرول ټینګ کړی، او په دې توګه په عراق او سوریه کې له هغه ځای نه د هغوی تماسونه قطع کړي دي. اوس هم د موصل د ښار په هغو سیمو کې چې لا د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په قبضې کې دي 60,000 ملکیان بند پاتې دي، او د مهاجرو دپاره نړیوالې ټولنې ویلي چې د موصل د جنگ په وخت کې د هغه ښار 240,000 خلک د خپلو کورونو نه وتلي دي. رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د قوي نظامی مشر خلیفه هافتر قواو د حق ملک په ختیځ کې د تیلو دوه مهم بندرونه بیا قبضه کړي دي. دغه ادعا په مستقل ډول نشي تاییدېدلی. د خلیفه هافتر قواو دغه بندرونه د بنغازي د دفاع د غونډ نه نیولي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مقاماتو ویلي دي چې دوی ته د لیبیا د تیلو په بندرونو کې د جنگ په وخت کې د بشر د حقوقونو د سختو سرغړونو رپورټونه هم را رسېدلي دي، او دوی ویره لري چې دغه سرغړونې به په راتلونکو ورځو کې لا پسې زیات شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد مرستیال شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی دي. د سعودي عربستان خبری اژانسونو ویلي دي چې دغه دواړو مشرانو د دواړو ملکونو ترمنځ د ذات البیني اړیکو د تقویه کولو او د سوریې، عراق، لیبیا او د یمن د مسایلو په باب د خبرو نه علاوه په نړۍ کې د تیلو د قیمتونو په موضوع هم غږېدلې دي. داسې توقع ده چې د امریکا مرکزي بانک به سبا له د سود په نرخ کې څه لږ غوندې زیاتوالی راولي. اقتصادي ماهرین وایي چې د سود په نرخ کې دغه زیاتوالی په داسې وخت کې راځي چې د کار د پیدا کولو په مارکیټ کې هم څه لږ ښه والی راغلی، مګر تورمي پولي یا انفلاسیون په معتدل ډول زیات شوی دی. د بشر د حقوقو یوې تحقیقوونکې په ایران کې د بشر د حقوقو په باب په خپل لومړني رپورټ کې ویلي چې د ایران مشرانو په دې برخه کې څه لږ پرمختګ کړی دی، مګر هغه وایي چې د ایران د خلکو د عادي تعقیب نه مخنیوي لپاره پکار ده چې هغوی په دې برخه کې لا زیات جدي اقدامات وکړي. د امریکا د فارسي خپرونې سره د ملګرو ملتونو خاصې راپورتری اسما جهانگیر په جنیو کې په یوې ځانګړې مرکې کې ایران په دې ستایلی چې د دوی دفتر سره یې په دې با پوره مرسته کړې ده. هغه وایي چې ایران اوس زموږ تماسونو ته د پخوانه زیات جواب وایي. او د بوکو حرام د اسلامي افراطي ډلې په ضد چې په نایجیریا، کیمرون، چاد او نایجیر کې عملیات کوي، لسو زرو د افریقایي ملکونو عسکرو د دغې تروریستي ډلې د تباه کولو هڅې پیل کړې. د 2009 کال نه وروسته کله چې دغې ډلې د نایجیریا په شمال ختیځ کې په روانکاري لاس پورې کړی، نو تر اوسه پورې دغې افراطي ډلې د 20,000 نه زیات خلک قتل کړي دي. په دې برسیره د دغې افراطي ډلې د ظلمونو او وحشتونو د لاسه په دغو څلورو ملکونو کې 2.3 میلیونه خلک دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته افغان چارواکي وایي چې د اوبلنو غازو او تیلو عایدات د تیر کال په پرتله سږ کال درې برابر ډیر شوی دی. په دې اړه په مکړې د لیمه نیازی رپورټ ته
د اوبلنو غازو او نفتی موادو د تصادې چارواکي وایي چې د تیلو او غازو په عوایدو کې درې برابر زیاتوالی راغلی دی. د تصادې مشر ولید تمیم د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل سږ کال افغان حکومت د تیلو او غازو په صادراتو کې 590 میلیونه افغانۍ عواید درلودل چې د تیر کال په پرتله په کې 370 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. هغه د تیلو او غازو په برخه کې د عوایدو د زیاتوالي د لاملونو په اړه وویل
درې عمده دلیلونه لري. لومړی دا چې زموږ د منابعو په عایداتو کې شفافیت رامنځته شوی، په گزارش ورکولو کې مو له ارقامو څخه کار اخیستی دی، او همدارنګه د عوایدو په ټولولو کې مو له شفافیت څخه کار اخیستی دی.
خو د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي د نفتي موادو د عوایدو د لوړېدو اصلي سبب د حکومت لخوا د لوړې مالیه اخیستل ګڼي او وایي هغه خلک چې د تیلو کاروبار کوي حکومت ترې زیاته مالیه اخلي. د دې خونی وایان سیامالدین پسرلی امریکا غږ ته وویل
دا چې عواید لوړ شوي دي دلیل یې دا دی چې په دې وروستیو کې دولت مالیات ډیر لوړ کړي دي. هغه خلک چې په قانوني ډول تجارت کوي او د تیلو کاروبار کوي هغوی لوړه مالیه ورکوي، محصول او ګمرک ورکوي، نو ځکه د نفتي موادو عواید لوړ شوي دي.
د اوبلنو غازو او تیلو د تصدی د چارواکو پر وینا سږ کال 3 میلیونه میټریک ټونه نفتي مواد د افغانستان ګمرکونو له لارې افغانستان ته وارد شوي دي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د نفتي موادو واردات ډیر شوي دي. په داسې حال کې چې افغانستان په خپله هم د دغه هیواد په شمال کې د نفتي موادو طبیعي زیرمې لري، خو بیا هم له ترکمنستان، قزاقستان او ایران هیوادونو څخه نفتي مواد صادروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. پرون د بلخ والی عطا محمد نور په دغه ولایت کې د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین په مناسبت جوړو شو مراسمو کې وویل چې دی به د جمعیت ګوند په استازیتوب د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقوق تامین کړي. هغه نور دا هم وویل چې ډاکټر عبدالله عبدالله د دې لپاره چې خپل موقف او قدرت وساتي د معاملو هڅه کوي. د ښاغلي نور د وروستۍ سرګندونو په اړه موږ د اجرایي ریاست د سلاکار داود اساس سره مرکه کړې ده چې تاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
ولې عطا محمد نور په ډاکټر عبدالله انتقادونه کوي او قهر ښکاري په
ګوري؟ د افغانستان کې د بیان ازادي مدا حق به تور کړی ده، دوی باید انتقاد وکړي. انتقاد د اصلاحاتو په بنیاد باندې دي. مشکلات په حکومت په دولت کې موجود دي، خو تاسو ته هم د افغانستان یو د سیاسي نه څخه چې انتقاد یې وکړ، خو دا انتقاد په دې بنیاد باندې نه، چې دا بنیاد انتقاد په څه شي وي او څه شي بني. نو او تاسو ته د ریاست اجرایي یا د دې ټیم یو د نږدې ملګرو څخه ده او ملګرو څخه به یې دا پرون څرګندونه چې تاسو ته وکړي دا به شاید ډېر ډېر نږدې وخت کې د ریاست اجرایه په حمایت باندې خپل کار ته دوام ورکړي. او تاسو معلومه ده چې په سیاست کې دوست دا خبره ده چې دا ټول مشکل هم نه ولې چې دا یو صداقت پر نو کوم ده چې کوم چې حاجی حالت دا انتقادونه به هر څوک دا حق لري چې باید انتقاد وکړي.
اختلاف اساسي ټکی د ډاکټر عبدالله عبدالله او د عطا محمد نور ترمنځ څه دی؟
اساسي مسله چې موږ ګورو هغه مسله د توافقنامې مسله ده. هغه حکومت د ملي وحدت حکومت چې د توافقنامې پر بنیاد باندې رااله په هغه کې 55% ولو او هغه باید 55% کار د حکومت د دواړو مشرانو په مشوره سره به خو متاسفانه هغه رقم په دتردادونی مدرو کلو پر اداره کم نه ووسو. هر ګیر رئیس جمهور هغه توافقنامه عملی نه کړه د استاد عطا څو وړه د غشتنې ویل چې باید توافقنامه ژر عملی شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم د غشتن د افغانستان ټول خلکو د غشتن توافقنامه باید عملی شي. خو توافقنامه پر څه رقم باید عملی شي؟ په دې شرایطو کې توافقنامه باید په حرامي په پاوسیله په دې باندې باید عملی کړو. استاد عطا وایي نه په یو وار باید توافقنامه عملی شي. هغه شی چې په توافقنامه کې راکړل شوی دی هغه باید دا پتن راکول شي. خو موږ د افغانستان دې شرایط ته په کتلو باندې چې د ملي وحدت حکومت تر مشرانو دا جنجالونه وحسي نو به هم دنیا هغه کومکونه چې سره کوي هغه کومکونه به لمنځه ولاړ شي او هم به امنیت ته موږ زیان ووینو. موږ غواړو چې دغه توافقنامه د یو احرام له وسیلې د لارې نه دا توافقنامه په څوکا څوکا باندې عملي کړو. دا توافقنامه پر عملي کېدو باندې ده.
اته محمد نور دغه 50% سهم د جمعیت د ګوند لپاره غواړي او که د ډاکټر عبدالله د طرفدارانو لپاره چې کېدې شي په طرفدارانو کې داسې څوک مې چې د جمعیت ګوند پورې مربوط نه وي.
موږ وایو چې ریاست اجرایه نه په جمعیت کې تعلق لري نه په اسلامي کې تعلق لري نه په حرکت اسلامي کې لري. دا د افغانستان د خلکو رایه ده. هغه چې مختلف رایه ده په هغه کې د مجاهدینو رایه ده په هغه کې د خلقیانو رایه ده په هغه کې د افغانستان کې هغه اندوانو سیکان ته وي پرته د هغو رایه ده په افغانستان کې هر وزیر رایه په دلته ولې
خپل نظر څه دی چې اجرایه رئیس د جمعیت د ګوند په استازیتوب ناست دی باید ګوند لپاره کار وکړي که نه اجرایه ریاست افغان شموله دی باید د ټول افغانستان لپاره کار وکړي؟
په اجرایه ریاست کې ګوري د هر از نه د هر قوم نه د افغانستان د هر ګوټ نه رای راغلی دی. د افغانستان د رایو پر بنیاد باندې ریاست اجرایه تشکیل شوی ده. هغه کې هم د هر از د هر قوم د هر چا رای پکښې کې دی. که موږ د یو ویز لپاره کار وکړو که موږ د یو ډلې لپاره کار وکړو دا به زه فکر کوم چې په تېرو کې هم ډېر نتیجه نه ده ورکړې او ریاست اجرایه نه د نه د جمعیت د ګوند څه تشکیل شوی ده نه د حزب اسلامي د ګوند تشکیل شوی نه د حرکت حزب څه. دلته ما در ټول چې د افغانستان د هر ګوټ رایشته موږ د افغانستان خلک مهم دي. تر هر ټول چې حزبونه هم د افغانستان د خلکو نه تشکیل کېږي موږ په دې کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو په وضعیت کې بهبود راولو.
ولسمشر مانی سره د ښاغلی عطا محمد نور خبرې اترې تقریبا د شپږ میاشتې مخکې پیل شوې وې. هغه وخت کې به اجرایه ریاست د قوله داسې خبر خپور شو چې ښاغلی نور د جمعیت ګوند په استازیتوب نه بلکې د خپلو شخصي ګټو خوندي ساتلو او په بلخ کې د والي په توګه د پاتې کېدو په خاطر دا مذاکرات په مخ بیایي چې ځان حفظ کړي. اوس عطا محمد نور داسې وایي چې عبدالله عبدالله د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو په خاطر د معاملې هڅه کوي. د دې دواړو ترمنځ چې ډېر نږدې متحد پاتې شوي دي د یو ګوند غړي دي نو اوس پوښتنه دا ده چې همدغه اختلافات یا انتقادونه چې په یو بل کېږي دا به د ډاکټر عبدالله عبدالله حزبي او سیاسي موقف تر سوال لاندې نه کړي او پایله یې څنګه ګوري؟
د اختلاف به ډېر اوږد نه وي او دا به اختلاف به ډېر لنډ وي. په ډېر زور ورځو کې به دا اختلاف بېرته پای ته ورسېږي. خو دا حق ولو چې د خلک سره په خبرو باندې غوښتنه ځینې کوله چې حق وغواړي زیات وغواړي وزیران ځینې وغواړي والیان ځینې وغواړي خلک تر یو ځایه پورې هغه خبره نه ورسره ومنله. هغه خبره چې د خلک سره شي د کړې وله چې په جمعیت ګوند سره هم دا ویلي ولو چې زه په دوې میاشت کې د خلک نه څونه والیان او څونه وزیران اخلم خو متاسفانه هرغه خبره نه ورسره ومنله. دغه د دې خوابتي به ډیر اوږد مدت ونه رسېږي ځکه چې دا به بیرته ژر تر ژره دا مشکل حل شي او صدا تاسو پرون بخښنه ویلې از په احساساتو به د خبرې کړي زه فکر کوم چې ډیر ژر به تاسو او صدا تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله په بغل کې او په خندا خپل باندې نه
ډیر مننه از حساب کور ودا
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوري په پکتیا کې د پولیو واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی مسؤل وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرام ښه نتیجه ورکړي او غواړي دا سلسله نور ولسوالۍ ته هم وغځوي چې خلک د واکسین په اړه ضروري معلومات ترلاسه کړي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې د پولیو په حق له د عامه پوهاوی د مسؤل عبدالولي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د عامه پوهاوی د اوسنی وضعیت په اړه پوښتي.
د خلکو په وای دی واکسین په باره کې خو تقریبا اوس دا ټول خلک په دې باندې پیږي چې واکسین د څه کوم مرض لپاره دی او دا څه پایده لري او ټول خلک په دې باندې پوسوي دي چې واکسین هیڅ نو ضرر نه لري د ماشوم لپاره. خو بعضې مشکلات په ټولو ولایتو کې موجود دي چې هغه بعضې منفي تبلیغات چې خلک یې په مختلفو بانو باندې بعضې خلک پیدا کوي چې تعصب لري کوم مانیټوران چې په ساحه کې ګرځي او چک لیستونه څېړنه کوي د کمپاین په دوره کې نو لږه نه معلومیږي چې تقریبا له 500 تر 600 پورې خلک د واکسین په باره کې ښه پوهاوی لري. کوم د موږ له ټیمونو سره کومک هم کوي، د موږ له رضاکارانو سره هم کومک کوي.
د عامه پوهاوی پروګرام مو په کومو ولسوالیو کې ترسره کړی او تر څنګ کوم ډول پروګرامونه مو پر لاره اچولي؟
د موږ د عامه پوهاوی پروګرام خو پلان په تنوع په برمل ولسوالۍ کې ده او نور د ولایتو ساته باندې موږ له خلکو سره بعضې ځایو کې غونډې نیسو چې کوم ولسوالۍ ته ولاړو سو او د رادیوګانو سره موږ په تماس کې یو او همداسې نړیوالو رادیوګانو لکه ازادي رادیو چې د یو بی بی سي چې د نورو رادیوګانو لغه هم د واکسینو پیغامونه خپرېږي. نو ټولو خلکو ته اکثرو خلکو ته د رادیوګانو له لارې د موږ پیغامونه رسېږي ځکه موږ په ټولو ولسوالۍ کې ټولو خلکو ته مخامخ پیغام نه سو رسوي. نو یوه ښه وسیله چې دغه د رادیوګانو لار ده چې موږ رادیوګانو سره موږ سره همکاري همکاري کړې ده او نور همکاري هم راسره وکړو تر څو پورې د موږ پیغامونه ټولنې ته ورسي.
ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو په برمل ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرام پلی کړی خو ویل کېږي په برمل ولسوالۍ کې د واکسین پر وړاندې ستونزې را پیدا شوې دي، په دې اړوند تاسو څه وایست؟
د واکسینو پروګرام تقریبا د یوه میاشت کېږي چې د برمل په ولسوالۍ کې بند شوی ده. هغه د نور مختلف وجوهات دي چې خلک اجازه نه ورکوي تر څو پورې د موږ پروګرام هلته عملي شي. موږ امیدوار یو چې انشاءالله دغه لسو یا 15 ورځو کې به دغه مشکل حل شي او د واکسینو پروګرامونه کمپاینونه بیرته په برمل کې شروع شي.
تر څو چې خلک د واکسین په ارزښت او ګټو نور هم ښه پوهېدلې وي، تاسو په دې اړه په راتلونکي کې څه پلان لرئ؟
د موږ په 2018 کال کې لکه د 2018 کال په څیر باندې د برمل په ولسوالۍ کې د موږ د عامه پوهاوی پروګرام برحاله ده او نور ولسوالۍ هم موږ پیشنهاد کړی د یونیسف ادارې ته لکه بالخصوص ګومل او د سروبي او د زیړوکه او د نکې ګیون او ولسوالۍ چې هغه ډېرې لرې دي له مرکز نه د هغو لپاره موږ پیشنهاد کړی دی خو تر اوسه پورې پیشنهاد منظور شوی نه ده. کو نو که چیرې منظور شي موږ په 4-5 ولسوالیو نورو کې هم پروګرام لرو چې د موږ د عامه پوهاوی پروګرام اوسي شروع شي او تر څو پورې خلکو ته د موږ پیغامونه په ښه طریقه سره ورسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو سهرنی خبری خبرونه ده. په داسې حال کې چې سوریا د جنگ اووم کال ته داخليږي، د ملګرو ملتونو تحقیقاتي هیئت په جنگ کې په ټولو شاملو خواو باندې تور لګوي چې د جنگي جنایتو مرتکب شوي دي. دوی په اراده توګه په ملکیانو او په ملکی ودانیو باندې حمله کوي. د سوریا په باره کې د تحقیقاتو بین المللي مستقل کمیسن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل وروستی رپورت استولی دی. خبریالې لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورت را لېږلی چې زموږ همکار زامن مومن دي تاسو ته دراوروي.
په راپورت کې له بشري حقوقو نه سرغړونې او د شوو جنگي جنایتونو نه یادونه شوې ده چې په تیرو وو میاشتو کې په درسته سوریا کې شوې دي. د بشري حقوقو پلویان وایي سوریایي قواوو او د دوی روسي انډوالانو د حلب ختیځ محاصره کړې او فرشي بمونه ورباندې اچولې دي چې دا د دغه هیواد په ملکیانو باندې ډېرې بدغونې او دوامداره حملې دي. د تحقیقاتو د بین المللي کمیسیون رئیس نپالو په نهیرو وایي حتی نه یوازې اووه اعتماد د خلیج حلب د تاوتریخوالي له منګولو نه خلاص شوي دي. په نهیرو وایي
هندرز آف سیویلینز so many that dozens still remain unaccounted for, lost their lives in the bombardments. Others perished due to the lack of even the
په سلګونو ملکانو چې په لسګونو لا تر وسه لا درکه دي په بمباریو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نورې د روغتیایي خدمتونو د نه رسېدلو له کبله مړه شوي دي. په نتیجه کې د حکومت د محاصرې تکتیکونه کامیاب شول. پینهرو زیاتوي چې ختیځ حلب په کنډواله بدل شوی دی او ژوندي پاتې کسان مجبور کړی شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او د نامعلومې راتلونکي سره مخامخ دي. د څرګنده کړه چې د حلب تراژدي په درس هیواد کې تکرارېږي، په داسې حال کې چې په جنګ کې ټولې شاملې خواوې د ملکیانو په خلاف جنایتونو ته دوام ورکوي. په دغه راپورټ کې راغلی دی چې سوریایي قواوې په روغتونونو، ښوونځیو، د اوبو په ذخیرو باندې حملې کوي. راپورټ وایي یاغي قواوې د خلکو د اوسېدنې په ځایونو بې له تبعیض نه د هوانو ډزې کوي چې ډېر ملکیان وژني او معیوبوي. په راپورټ کې په تروریستي ډلو تور لګول شوی دی چې له تاوتریخوالي نه ډک عمل سرته رسوي چې په دې کې بې له محاکمې نه اعدامونه او د ملکیانو نه د انساني سپر په حیث کار اخیستل شامل دي. پینهرو وایي دغه جنګ به دوام لري ځکه په جنګ کې شاملې خواوې په دې عقیده دي چې دوی د پوځي لارې نه جنګ ګټلی شي. پینهرو بیا وایي
دی انکریزینګلی کمپلیکس کانفلیکټ is partially fueled by the involvement of external actors and the financial, material and other support they lent.
دا تر یو حده پورې پیچلې جنگ دی چې خارجي مداخله کوونکي ورته مالی، مادي او نورې مرستې په دغه جنگ کې شامل خواو ته رسوي. پینهرو وایي د دغه جنگ پای ته د رسولو یوازنۍ لاره چې په سلګونو زرو تنو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی سیاسي روغه جوړه ده. د له غړو هیوادونو نه وغوښتل چې په جنگ کې شاملو خواوو باندې له خپل نفوذ نه کار واخلي چې د جنگ له میدان نه یې د خبرو میز ته راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. په بدخشان کې یو شمېر ښځې د لاسي ګنډلو له لارې د کورنۍ د اقتصاد سره مرسته کوي. دوی وایي چې لاسي صنایع هغسې بازار نه لري لکه دوی چې غواړي. ګلرحیم نیازمند د کندوز نه دا رپورټ رالیږلی.
په بدخشان کې یو شمېر میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د کورنۍ ورځني ضرورتونه پوره کوي. دوی وایي چې لاسي صنایع په ډېر ځنډ پلورل کیږي. په بدخشان کې د افغانانو لپاره د پراختیایي او خدماتي چارو د یوې موسسې مسؤله حاجره وایي چې په دغه ولایت کې په زرګونو ښځو ته د لاسي ګنډلو او څوارلسو نورو مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي چې د خپل کور په اقتصادي چارو کې له نارینهو سره مرسته کوي. حاجره وایي چې دوی د لاسي صنعت په برخه کې نادارو او غریبو ښځو ته لومړیتوب ورکوي چې په اقتصادي چارو کې پر ځان بسیا شي.
زنایی که میخواین خانمای خدکیفا که آموزش بینن، اصلا دیگه ما بخش های همه ربسازی داریم، چگنی و قناتی داریم، دیگه ای صنایع دست.
هغه خزی چه غواړي اقتصاد پیاوړی شي مونږ ورته په مختلف و برخو کې زده کړې ورکو. د خوراکي شیانو جوړول، خیاطي، چپن ګنډل او د سواد زده کړې هم ورکو. دلته یو کال زده کړې کوي او کله چې کار زده کړ بیا په خپل خوخه هر چیرته چې زړه غواړي کار کوي. هغه خزی چې اوس له لاسي صنایعو څخه د کور مصرف پوره کوي وایي چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره که مارکیټ وموندل شي د دوی اقتصاد نور هم قوي کېدای شي. حاجره وایي چې د دوی یوازینۍ ستونزه د لاسي صنایعو د مارکیټ نشتوالی دی چې له امله یې اکثر زیارکښه میرمنې له ستونزو سره مخ دي.
ما مشکلی ما نمیست که ما د حدودی که همی 14 بخش داریم فعلا د ولایت بدخشان همو مشکل ما مست.
دوی په بدخشان کې د لاسي ګنډلو او خوراکي توکو د تولید په 14 برخو کې ښځو ته زده کړې ورکوي. مشکل یې دا دی چې تولیدي توکي بازار نه لري. که تولیدي توکي بازار ولري زیات شمېر ښځې به خپلې ستونزې خپله حل کړی شي. د بدخشان د ښځو چارو رئیس زفنون ناطق بیا وایي چې په فیض آباد کې د ښځینه باغ او په دغه ځای کې جوړ شوي دوکانونه د دوی د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره یوه هڅه ده چې د لاسي ګنډونکو صنایع په کې پلورل کیږي. یو شمېر هغه میرمنې چې د لاسي صنایعو په دغو فابریکو کې کار کوي وایي چې له بدې ورځې کار پیل کړی دی او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه سلطالی مدام جو کار میکنیم، د خیاطی شستیم، د این شستیم، د میا مې کار میکنیم، پښمه میرسیم نمې تاریخ هم ته امید.
درې کال کېږي چې په دغه تولیدي مرکز کې کار کوي، نور خزو ته هم کار ورخی، دسمالونه، ټیکری، خولۍ او وړین ګرم لباسونه جوړوي. د کورنۍ بل سرپرست نه لري، له پلاره پاتې څو یتیمو بچیانو ته له همدې لارې نفقه پیدا کوي. په بدخشان کې له وړیو او نورو شیانو څخه د دغه ولایت اوسیدونکي په لسګونو ډوله د اغوستو بیلابیل ګرم لباسونه جوړوي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نه جوړیږي. دغه لباسونه اکثر په کورونو کې د میرمنو لخوا اوبدل کیږي او بازار ته وړاندې کیږي. گلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د سمارتان پرس په نامه د خیریه موسسې نطاق وای د سودان په ماینډټ کې د وسوالو د بند نه د مرستو د رسولو وطنه کارکوونکي خوشی شوي دي او د متحده ایالات محفوظ ځای ته وړل شوي دي. خبریال جل کریک په دې باره کې د نایروبی نه موږ ته داسې رپورټ را لېږلې.
د سامارتان پارس خیریه موسسې چې مرکز یې په امریکا کې دی، د مرستو د رسولو او وطنه کارکوونکي پرون د سه شنبې په ورځ د جنوبي سودان په ماینډټ کې چې قحطي ځپلې ده خوشی کړی شول. د سامارتان پارس د پروګرامونو او حکومتي رابطو د رئیس مرستیال کین اسحاق وایي دوی د دوشنبې په ورځ محلي چارواکو بندیان کړي وو. دی وایي
So I think there was some local dynamic involved and we don't have all of those details right now, but what I can tell you very happily is that all of the staff have been released.
ځکه نو زه فکر کوم چې ځینې محلي چارواکي د دوی په بند کېدو کې لاس لره او وس ټول تفصیل نشي ورکوله، او زه په خوښۍ سره تاسو ته ویل شم چې ټول کارکونکي خوشی شوي دي، او زه دومره ویل شم چې دوی ټول روغ رمټ دي خو دوی خوشی شوي دي. اساق وای مخالف قوا و د حکومت پلویانو د دو موسسې ته دو هفته په خوا خبرداري ورکړی و چې دوی جنگ ته چمتو دي. نو دغه موسسې د 215 تنو ترمنځ خارجي او جنوبي سودان کارکونکي لما اندت نه وستل. د جنوبي سودان د اطلاعات او کلتور وزیر د دوی غوښتنو ته سمدستي ځواب نه دی ویل. اساق دا خبره هم روښانه کړه چې د پخوانیو رپورټونو باوجود دا د توقيف کې دوه موضوع و نه د تختولو. اساق بیا وای
They were clearly held against their will, but we don't see it as a kidnapping. There was no ransom request made on us.
دوی په څرګنده توګه د دوی د اراده په خلاف نیول شو، مګر دوی تختول شوی نه و. لمونږ نه د پیسو غوښتنه نه وشوي. د سامارتان پارس خیریه موسسه د نړیوالې خوراکي ادارې سره کار کوي چې څه باندې دوه کاله د ماینډټ په سیمه کې په خلکو باندې خواړه ویشل، او اساق وایي دوی غواړي بیرته امریکا ته ستانه شي. دی زیاتوي
You know, we'll have to work our way through it and talk with the parties involved. We need some assurances that there's going to be
په خدای تو ګمنګ به بیرته زو، مګر موږ باید خپل لار پیدا کو او دخیلو خو سره باید خبري وکړو. موږ باید اطمینان حاصل کو چې مدني سلوک باید موجود وي، او دغه جنگ، دغه ډل او ډلبازی او قبیلوی جوړخ په جنوبی سودان کې روان دي، او دا په نمنل کې دونکو توګه ورانون کې کارونه دي. ګټون کې به څوک نه وي، بیلون کې به ډیر وي، ډیر کړاوونه او ډیر قتلونه به وي. ملګری ملتونه او د جنوبي سودان حکومت وایي د متحد ایالات ماینډټ او لیپ سیمو کې قاطی څه باندې په 100,000 کسانو باندې تاثیر کړی دی، او خبرداری ورکړ چې دا قاطی به نورو سیمو ته خپره شي. اټکل کېږي چې د جولای تر میاشتې پورې به د جنوبي سودان نیمایي نفوس د خوړو د کمښت سره مخامخ شي. د جنوبی سودان حکومت په دې وروستیو وختو کې ویلي دي چې د هر یو خارجي کارکونکو لپاره به د کار د اجازې فیس له $100 نه $0 ته ورجکي. جنوبی سودان په افریقا کې داسې هیواد دی چې د مهاجرو غټه ستونزه لري، په داسې حال کې چې 1.5 میلیونه کسان ګاونډي ملکونو ته وراوښتي دي. په جنوبی سودان کې په 2013 کال کې کورنۍ جنگ ونښته او له هغې نه راپه دې خوا په لسګونو زره کسان وژل شوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدله. مونږ نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو او خبرونو سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضریږو. خو اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. په یو څو ثانیو کې به مونږ تاسو ته تازه خبرونه او تازه رپورټونه در وړاندې کوو.